السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. د راپورونو په برخه کې به واوري چې هند او طالب چارواکو په خپلو منځونو کې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی او دغه راز ویلي چې د طالبانو او د هندي ډیپلوماټانو لیدکاته باید دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرسته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلې د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوی دی. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوی ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپلې خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزه لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2016 کال کې له کابله اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کې خو دی. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لید کاته په متحده عربي اماراتو کې شوې چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوشیټډ پریس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد آزادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو او عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشته دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولی دی، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکي ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوي ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیل بیلو لاندو چپو د لاسرسي ورده ک انټرنیټ لري کولای سي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي د وی پانه ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له دې هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون له مخې هم د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی او ولې جرمني دغه افغان کډوال ایستلی دي لاملونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د ابدې سپوږمۍ راپور ته.
د جرمني ځینو رسنیو له ډلې یې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1400 کسان له دې هېواد ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دی ورسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو له مخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم. تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دي کړي او کوم جرم مې هم نه دی کړی، خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
په همدې حال کې علي رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از حد شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندګي را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومورېدل چې جرمني په تېر یو کال کې له 1400 څخه زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنیو کړې ده او دغه راز راغلي چې ایستل شوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمیر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تېرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی له ورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې تر څنګ دلته خلکو ته اخطار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورټ یې هم درلود، پاسپورټ یې ورته څیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټول ګران غاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
نیما نړی
سر دنیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې جلې تم توجه نه کیږي کله چې جلې زیږي چې ځان جلې ده نو.
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشوم یې پاتې شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند مودی لپاره نارامه بی. خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا ډپریشن یا ژور خفګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي. په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي. د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول، استثنا شته که خود ځینې کورنۍ چې دي نجلۍ ته دومره نه خوشحاله کیږي، نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي. البته څومره چې موږ لیدلي دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار، مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی. او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه، یو رقم مړاوي دغسې. نو طبعا د کور لخوا هغو ته دغسې توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس ده، نو دومره توجه او پام نه کیږي. یو دغه مثلا د بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي. بل همدا مثلا پلارونه چې دي که نه، مور ته توجه نه کوه، نو مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوه، ځان ته توجه نه کوه. نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي، پس له دې چې ماشوم د نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پېکوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زېږېږي، چې زه نجلۍ ده. نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته، تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و، یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد ما بیان لوا فریاد مکوا چی شده گرد شزی میندسی ویدی در طول دنیا پا ماشومانو چی دکسی ویدی در گرد شزو پیدا کردی در اسمانه ندیر علوی دلی در امیشه در تپریان وار بندسته در مشرانو در خواتخه یعنی در یو دول خپل تحدید در خزو در پارا در کورانی لخواتخه در مور در خواتخه در خواخی در خواتخه در درور در خواتخه در مشریور در خواتخه در تحدید وار بندکیگی چی فریاد دی مکوا تلمری خزنه چی باشم براولی در فشارون خو کورانی فشارونه دی رازو طولانیس فشارونه تا چه اول خو دستی مجهز کلینیکونه مونه لرو پا لیره پرتوسی بو که چیز خپل شاید پا تسویم خپل دسترگو لی دکاتست هست سرا بیان کم زمان ده گرم سیل و ده خانشین ده غزای مریضان چی ترچو پا ترلشخلگا پوری ورسه ده بستروختونه پوری پلا را که بی خپل جون تلا سوار که ولا زکه چه لمری کورانی پا آقا بانی ده فشار اولا ده چیز فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو غواړی هغه ډېره ښه پوهه زده هغه ډېره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنګ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټرو د شیانو نشتون بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به یې ساه ورکړله یا به خپله ژوند یې له لاسه ورکول یا به یې ماشوم د لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار نه ده شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټره د دوی خپل لونې وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړی وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه بیرته د دوی خپله ګټه وه مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی دپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانې او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کړو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هېڅکله نه ده ترلاسه کړې
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خفګان اخته کولی شي د کابل د طبي پوهنتون پخوانۍ محصله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولی دی به یې ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوی شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د مېرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوی شي د خزو سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی، یعنی خزه اوسیږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزو صحت ته به توجه نه کیږي، دی دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل، هغه وړاندې شینه د به یو ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کی. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درکوي، او کله کله وایستی دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی، په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي، درک شي هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غوښ کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت پکار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ دی، دغه درکې لږ درکا.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کدلی شي جوار خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمن میرمن ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده تاسو خپل تجربه راته وای کله چې تاسو میرمن سره کار کوي کلینیک ته ځي د سیمه مسائل مو څومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو د سیمه میرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و او ماشوم جلی و شپږ مې شي هغه ساتلې و دغه شپږ مې شي د اول شپې نه چې مثلا مالو راوړله ماته د کورنۍ غړو هیڅ سم ډوډۍ نه راکوله اته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ماته د مثلا چای یا اوبه واشولې ماته وش سي ارزښ نه لري مخته ته مخته جلی دنیا تر وړي ده هغه مو چې جلی دنیا تر وړي هغه باید هیڅ خوړه ونه کو پس شپږ میاشتونه هغه میرمن مجبور شي و چې خپل ماشوم لور ایسی په زیارت کې یو چیرته کیږي پس دغه هغه د خاخ یو دی اته د خپل خاوند خان ورته ویل شي چې ته باید د جلی د کور و بس مخته جلی نه د کار کې راوړي مخته بالک راوړي کنه ته هیڅ مستعقد دونه شي یا ډوډۍ وخوري یا مثلا تا لباس وکو یا مثلا ته د مونږ نه د قدر وغواړي چې ته د چپ رقم په کور کې پریوزي هغه ماشومه پس شپږ میاشتونه بستوړې و په وزارت کې یې خو او د خپل کور ته راغلې و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سره چې جګر خونه ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پس زیجون نه غد پیشن ته لاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی و
دغه ماشوم پاکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښود
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیاتغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي دوی په گفته ډیر کلونه وتلې و چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و بیرته مغه سوالات سمخ شوي و ولی دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه یې لاس ور نه کړ
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسه تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
دا سه شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولی د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شو چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې کچوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د انجلۍ په غو کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوته چې کوی شي په دوه خبرو باندې چې الکو جلی مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم د پویږي او در کی وی خو مثلا د موږ د سړي چې کله کله خوشنط اکثرا په بعضو کورو کې د خزو نه خانه دی کله په خزو خوشنط کو خاک په نور باندې خوشنط کو په دوه موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خوشنطونه کو
تاسو دی او د سې چا په صفات باندې چې کورنۍ او ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ او ته تاسو څه ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره کوم مثلا ک خپل ګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو خو بیا د دم توصيه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا الکو جلې فرق نه لري یعنی یو عمله دا ململ بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي
لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. دا برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چا ته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضي خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا خزه بیرته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلی دي، یو کونډی دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه بیرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره شته ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن یعنی اجازه و نه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه و نه واغسل شي یا دنه مشوره و نه واغسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسول چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکیف اذنها یا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه موږ اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه خزه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلي، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکې دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي.
بله مدری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دا وایي له کومې ورځې چې طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، ته وایې پوهنتون نسته، کار نسته، دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي. دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي؟
دغسې یو دعوهګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنې که تاسو متوجه متوجی شي د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق وایي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بیغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم تا ته راځي چې خور له حق ورکا، غیر مسلم تا ته راځي چې د لورکۍ له حق ورکا. او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تاله امر په ده باندې شوی دی چې د دو حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دو سترګې پټې، د دو په حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وایي، په ده کې چې دغه حقوق تاسې د پښو لاندې کړي دي. یعنی په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دله نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مو به ډېره به مایکم پروت دي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو کوڅه تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته چې ورکړلې راځو کورنیو ته. کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکا، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی. اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری، هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو وروري، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوی خپل حقوق نه پیژني، دوی د خپل حقوق لپاره مبارزه ونه کوي، دوی د خپل حقوق لپاره مبارزه کول ول شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان در لاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هر څومره تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وسغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایص سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه مېرمنې په ټولو مردا غسې محرومي وي، او دغه سبب مظلومي وي.
کله دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل نجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغین د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې موږ تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ دغه موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته واده کې، دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما و چې دوی باید یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوښ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو دسی وي چې د خځې خوښ نه وي، سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه و چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا دره ووځي خپل تصمیم ونیسي، او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې به دوی بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نریوي، د نارینه او اواز ډیر نریوي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي، او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لبا باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي، چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي وي، پرته د دلخواشه ده د کور ته راغلي.
کله چې یو حرکت کله چې مثال دغه بنیاد غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا دا صحیح نه دی دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور په راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراد کوي تاسې اسلام مراد کوي تاسې له حقوق مراد کوي دا د پې نه پکمه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط اېښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره اېښی دی یا د په واسطو اېښی یا د په نوع فشار باندې اېښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د ده اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
که اوس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو نجلۍ یو چا ته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي د خو دلته مکتب نهشته کار یې نهشته مصروفیت او مسؤلیت یې نهشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووځي او د نجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي دغه مشوره دغه خوښه وي دا څومره ښېګڼې لري
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وایي کار چې په سلای بې بلای یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک آواز واوري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدای په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د فکر سره وشي د ژوند مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناري نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړه وړه ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو آئندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوی منځ کې چټیات ناراضي د دوی منځ کې بې ځای الفاظ نه استعمالیږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوی په الفاظو کې به د دوی په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپل د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي دوه محکمې ته رجوع کې چې دا دوه یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوه باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناشته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي دا ګیره پریخ د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی هغه خو په مغز کې چې نشته یو فقط پګړې دا ګیره پریخ دا د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دې هغه به څه د په حق کې فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کوله چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو زه د یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې خو موږ تاسو وزګورو په محکمه کې خو موږ تاسو نو الله رب العزت دې دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وایو چې به دی وکی نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه له دی وی چې د علماو د سعید حق علماو نه ستاسې کینه دا زما حق دی او بلاره په دې باندې ګناګاریږي موري په دې ګناګاریږي د سړی سره زما ژوند نکیږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې څو ګناګاریږي مره روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه ما نه چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه ما نه مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مزه بګونه انګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم
ما بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدینو نه دې لطفا هیله دې ولوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله کورنۍ ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل خو ته کولای شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه زه ز ته لپاره مناسب نه ګورم زه پلارې ما زه تا باندې شفقت لرم زه تا باندې محبت لرم دغه زه ته لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانې کینوي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه اله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند د چې د حق علما نشته او د سند د چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه د علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلكه دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو به غلرو چې وایي دوه بکریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونې درس نه پریږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه مر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو ویل ولري که څه هم بار بار موږ تاسو پرې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولري
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي اسې د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبای کوي چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ له ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګوره د نوې کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده دیل نړیواله شوبه وي دیل نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅه بند کړی دی او هرڅه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی البته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لوړاندې کوو شته نظام شته نظام بی بی رقیه د لوړاندې کوو فاطمه زهرا د لوړاندې کوو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانی خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپراته دوی د کورنۍ لخوا
ودیگی. پا دیخ پرونه که لمنگ سرم میلمه و قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومه پا برخه که دی مدنی منواری پا اسلامی پانتون که دی ماستره ترکه چه زدکری کری. تربیه پرزه که چه یست اللهم مال او ملگره.
Thank you.